افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر تایید وی چې له ایران په وروستیو کې په سلګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او دغه لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د پولیو پر ضد دا ځل په هلمند کې د پولیو ضد د یونیسف مسؤلینو د خبریالانو د پوهاوی یو پروګرام ترتیب کړی. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو له جاري کېدو سره د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ایران باید د نړیوالې ترهګرۍ له ملاتړه لاس واخلي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ټاکل شوی د هغو درې چکي سرتېرو جسدونه چې په پروان ولایت کې په یوې ځانوژونکې حملې کې وژل شوي وو نن د چک جمهوریت مرکز پراګ ته ورسېږي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي واشنګټن د بېلابېلو هېوادونو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له ایران څخه د تیلو صادرات صفر ته راکم کړي. د عراق صدراعظم وایي هېواد پر ایران د امریکا له بندیزونو سره موافق نه دی خو ورسره سم به عمل وکړي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د هغو درې تنو چکي سرتېرو جسدونه چې په پروان ولایت کې په یوې ځانوژونکې حملې کې وژل شوي وو نن د چک جمهوریت مرکز پراګ ته ورسېږي. ټاکل شوی د دې درې تنو سرتېرو د جنازې په مراسمو کې د چک صدراعظم، دفاع وزیر او نور لوړ پوړي حکومتي چارواکي ګډون وکړي. د چک صدراعظم اندري بابس چې د اوړي رخصتیو لپاره له هېواده بهر تللی وو ویلي چې خپلې رخصتۍ پای ته رسوي او په افغانستان کې د وژل شوو چکي سرتېرو په درناوي جوړ شوو مراسمو کې د ګډون لپاره پراګ ته ستنېږي. په افغانستان کې د درې چک سرتېرو وژل کېدو په چک جمهوریت کې په افغانستان کې د هېواد د سرتېرو د موجودیت په اړه تاوده بحثونه راپورته کړي دي. د چک جمهوریت کمونیست ګوند له افغانستان د دې هېواد د سرتېرو د وتلو غوښتنه کړې ده. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د خپل هېواد یوې ورځپاڼې ته ویلي موږ باید نړیوال ائتلاف ته د خپل ژمنتیا په اړه پوښتنې راپورته نه کړو. په ناتو سازمان کې د چک سفیر بیا ویلي له افغانستان نه باید چې سرتېرو وتل په ناتو دفاعي تړون کې د یو باوري شریک په توګه د هېواد حیثیت ته زیان ورسوي. چک جمهوریت په اوس وخت کې په افغانستان کې له 280 زیات پوځیان لري او تر دې مخکې 14 نور سرتېري هم په افغانستان کې وژل شوي وو. ارګوای ولسمشر اشرف غنی د ټولنې له بېلابېلو کړیو سره د سلام مشورو په لړ کې د سهشنبې پورې د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو سره وکتل. په دې لیدنه کې د مدني ټولنې ځینو استازو د انتخاباتو سولې د پروسې او اوربن په اړه له ولسمشر سره خپل وړاندیزونه او اندېښنې شریکې کړې. ولسمشر غنی په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د سولې او انتخاباتو په شمول د ملي پروسو مالکیت د افغانانو دی او پرېکړې د پردې تر شا نه بلکې د مدني ټولنې په شمول د بېلابېلو قشرونو په وړاندې کېږي. ولسمشر غنی پرون تر دې مخکې د ښځو د شبکو له استازو او د ښځو د حقونو له یو شمېر فعالانو سره هم په اړه کې کتلی وو. ولسمشر په دې کتنه کې د افغانستان په ملي پروسو کې د ښځو په ونډې او ګډون ټینګار وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې وزارت کې به له هغو کسانو سره قانوني چلند وشي چې د خیالي پولیسو یا یوازې د کاغذ پر مخ د پولیسو په نوم په تشکیل کې په لاس لرلو تورن دي. وایسه احمد برمک دا څرګندونې د سهشنبې په ورځ په کابل کې له افغان پولیسو سره د مرسته کوونکو هیوادونو د سفیرانو او استازو سره په یوې غونډه کې وکړې. د کورنیو چارو وزارت څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ښاغلي برمک د نړیوالې ټولنې استازو ته وویل په مرکز او ولایتونو کې د پولیسو په لیکو کې اصلاحات په شدت ادامه لري او په تېر یو کال کې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. په خبر پاڼه کې د کورنیو چارو وزارت د مرستیال اختر محمد ابراهیمي له خولې ویل شوي چې په مرکز او ولایتونو کې د پولیسو د ثبت او بایومتریک پروسه په سلو کې ونوي بشپړه شوي او په ځینو سیمو کې د ستونزو سربیره دا پروسه ښه پر مخ ځي. د افغانستان په ځینو لرې پرتو سیمو کې د خیالي پولیسو تشکیلات د کورنیو چارو د وزارت اړوند ادارو کې د اداري فساد موجودیت د ګمارنو او ټاکنو په برخه کې د شفافیت نشتوالي هغه ستونزې دي چې افغان حکومت د کورنیو چارو په وزارت کې د له منځه وړلو ژمنه کړې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي واشنګټن د بېلابېلو هېوادونو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له ایران څخه د تیلو صادرات صفر ته راکم کړي. پر ایران د سهشنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو د بندیزونو لومړۍ برخه له سره پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د سیشن می پورس په خپل ټویټر د نړۍ هیوادونو ته له ایران سره د سوداګرۍ په اړه خبرداری ورکړ. ښاغلی ترامپ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، پر ایران بندیزونه رسمن پیل شول. دا به تر ټولو سخت بندیزونه وي. هر هغه څوک چې له ایران سره سوداګري کوي له امریکا سره به یې ونکړی شي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن همدارنګه فاکس نیوز ټلویزیون ته ویلي، امریکا د نړیوالې ترهګرۍ دله ملاتړ په منځني ختیځ کې له شرارت او بلاستیک توغندیو له پروګرام څخه د ایران د یو پراخ په شاتګ غوښتونکي ده. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی ویلي، هیواد پر ایران د امریکا له بندیزونو سره موافق نه دی، خو ورسره به سم عمل وکړي. عبادی پرون وویل، موږ د دې بندیزونو ملاتړ نه کوو ځکه ستراتیژیکه تېروتنه ده، خو بندیزونو ته په پام به عمل وکړو. د عراق صدر اعظم زیاته کړې، بندیزونه په مجموعي توګه غیر عادلانه دي او دوی په سیمه کې د بندیزونو پلوي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونو د سیشن بی پورس لکه څنګه چې وویل، پر ایران له سره بندیزونه ولګول. ولسمشر ډونالد ټرمپ د نړۍ هیوادونو ته له ایران سره د سوداګرۍ په اړه خبرداری ورکړ. د عراق صدر اعظم ویلي، موږ د خپلو خلکو او د هغوی د ګټو د ساتنو ته ژمن یو. عراق چې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا متحد دی، په عین حال کې له ایران سره چې د عراق په سیاسي مسئلو کې ډیر دخیل دی، نږدې اړیکې لري. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر تاییدوي چې له ایرانه په وروستیو کې په سلګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او دغه لړۍ روانه ده.
اینا که از ایران برگشتن تمامی از اینا مجردین هستن که برای کار در ایران رفته بودن، نیز اینا زیاد آسیب پذیر نیستن.
د غزنی مرکز ته د دې ولایت له نورو پښتنو میشتو سیمو څخه د کډه شویو کورنیو ماشومان وایي په مورنۍ ژبه د زده کړې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
ډېر سخت یم، دریز زده کوم، هم درسونه زده کوم.
د دریز زده داسې سخت ده، کله کله د مکتب پرېږدم.
زه زده کوم که دریز زده کوم، داسې سخت ده.
د پولیو پر ضد د یونیسف مسؤلینو دا ځل دغې وژونکې ناروغۍ د خلکو د خبرولو لپاره په هلمند کې خبرالان ته د عامه پوهاوي پروګرام ترتیب کړی و. خبرالان په دې برخه کې څه رول لوبولی شي؟
کله چې رسنۍ ښکېلې وي په پروګرام کې خبرې وي او خبر بیا تر خلکو پورې ورسوي، نو د خلکو آګاهي هم لوړېږي او د پروګرام د ګټې هم خبرېږي.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو له جاري کېدو سره د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار وایي، ایران باید د نړیوالې ترهګرۍ له ملاتړ لاس واخلي او په منځني ختیځ کې خپل منفي فعالیتونه پای ته ورسوي. ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په ایران کې اقتصادي ستونزو سلګونه زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته پستنېدو مجبور کړی دي. د دې ادارې په وینا، د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 433 زره افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي، له ایران هیواد ته د تازه راستنه شوي ګڼ هغه ځوان کارګران دي چې ډېر زیانمنونکي کډوال نه شمېرل کېږي، خو بیا هم د دوی د سمبالښت لپاره پر یو لړ اقداماتو غور کوي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي په ایران کې روان اقتصادي بحران به د افغانستان پر اقتصاد هم منفي اغیز ولري. نور تفصیل د اجملان پر راپور کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي، د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستان څخه تر 433 زرو زیات افغان کډوال خپل هیواد ته یا په خپله خوښه ستانه شوي او یا په زور ایستل شوي. د ادارې په خپل ونیز رپورټ کې ویلي چې خپل هیواد ته پستانه شو افغان کډوالو کې لویه برخه، یعنی 422 زره له ایران څخه ستانه شوي، چې شاوخوا 9000 بې اسنادو کډوال دي. له ایران څخه په دومره لوی شمیر خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو سبب په ایران کې رواني، اقتصادي او سیاسي ستونزې بدل شوي، چې دغلته یې د افغان کارګرو لپاره د کار بازار سوړ کړی. هغه شمیرې چې آی او ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان خبرې کړي په تیرو څه کم اتو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیر تقریبا د کډوالو له هغه شمیر سره برابر دی چې د 2010 میلادي کال د ټول کال په بهیر کې له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي وو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت دا شمیرې تاییدوي او وایي ډیر دا راستانه شوي کډوال د زیاتو زیانمنونکو راستنو شوو کډوالو په ردیف کې نه دي شامل، خو بیا هم هڅې روانې دي چې دوی ته په افغانستان کې دننه کاري فرصتونه برابر شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل خغلی بلخی وایدا چې له ایران راستانه شوي ډیری هغه مجردان دي چې د کار لپاره ایران ته تللي وو او وس راستانه شوي، نو ډیر زیات زیانمن شوي نه ګڼل کیږي، خو که په دوی کې څوک داسې وي چې اسیب پذیروي له هغوی سره کم مرسته کیږي. زیات افغانان د ایران د کار په غیر رسمي بازار کې بوخت دي، هغه سکتور چې په ایران کې وروستي اقتصادي بحران ځپلی او د کارګرانو لپاره پکې د کار فرصتونه ډیر راکم شوي. ګومان کېږي چې د امریکا لخوا پر ایران د نوو بندیزونو په لګولو به دغلته اقتصادي وضعیت تر دې هم خراب شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي پر ایران د امریکا بندیزونه به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر زیان ورسي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دا مهال کلنۍ راکړه ورکړه 1.2 میلیارد ډالر ته رسیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د یو شمیر هیوادونو سره د خبرو اترو په حال کې دي، سو د قطر او سعودي عربستان په څیر هیوادونو ته لا قانوني لارو افغان کارګران واستوي. سید حسین علمی بلخی:
ما مشغول مذاکرات هستیم با تعدادی از کشورها برای ایجاد تفاهم.
دی وایي موږ له یو شمیر هیوادونو سره په دې برخه کې د هوکړې لیکونو د لاسلیک کولو لپاره په مذاکراتو بوخت یو، سو په بنسټ په قانوني توګه کارګر واستول شو. لا قطر سره هو کلیک لاسلیک شوی، له سعودي عربستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو سره هم خبرې اترې روانې دي. سعودي هیوادونو ته د کار د بازار د تقاضا سره سم افغان کارګران واستولای شو. افغانستان پر جګړو او نام نیو سربیره له بیکاری او اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. همدارنګه په ګڼو سیمو کې وروستۍ وچکالي هم د دې سبب شوی چې په زرګونو افغانان ګوندي هیوادونو او یاد نړۍ لری هیوادونو ته د سفر ستړي لاري ونیسي.
و مرزل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هم تاییدوي چې له ایران په وروستیو کې په سلګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او دغه لړۍ روانه ده. په ایران کې البته د امریکا د بندیزونو له جاري کېدو سره د دې هیواد اقتصادي وضعیت بیا خراب شوی او دغه افغانان هم دې ته اړ ایستل شوي چې هغه هیواد پرېږدي او بیرته افغانستان ته ستانه شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وویل چې ګڼ راستنه شوي ځوان کارګران دي چې د دپو وینا ډیر زیانمنونکي کډوال نشمیرل کی، خو بیا هم د دوی د سمبالښت لپاره د وزارت پر یو لړ اقداماتو غور کوي. دغه راز د عالمی بلخی دا څرګندونې مهم واورېدي چې وایي د خلیج له یو شمیر هیوادونو سره پر خبرو اخته دي چې د افغانانو په قانوني توګه هغو هیوادونو ته د افغانانو د لیګلو د افغان کارګرانو د لیګلو لپاره زمینه برابر کړي. د هغه موضوع ده چې لولسو کلونو رئیس د افغانستان پر لبسی حکومتونو او اړوند وزارتونو مسؤلین وایي چې د خلیج له هیوادونو سره په خبرو لګیا دي چې افغانانو ته په هغو هیوادونو کې د کار زمینه برابر کړي، خو تر اوسه پورې یو افغان هم په قانوني توګه دغو هیوادونو ته نه دی استول شوی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی مرکز ته د دې وزارت له نورو پښتنو میشتو سیمو څخه د کډه شوو کورنیو ماشومان وایي په مورنۍ ژبه د زده کړې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. راپورونو له مخې د جګړو او ناامنیو له امله د غزنی له ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ دې ته اړ شوي چې د غزنی ښار ته کډه شي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال حبیب الرحمن تاثیر په اړه راپور لري.
په غزنی کې ډیری هغه کورنۍ چې د جګړو له امله له ولسوالیو څخه غزنی ښار ته راکډه سوې دي د خپلو ماشومانو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړې نه ورکولو له امله له مشکل څخه کړیږي، خو د دې ترڅنګ دغه ماشومان هم وایي په یو وخت کې له دوو زده کړو سره مخ دي، هم دري ژبه زده کول او هم درسونه.
ډیر سخت یعنې دري زده کوو هم درسونه زده کوو.
دري ژبه دا سخت ده، کله کله د مکتب پرېږدم.
زه زده کوم که دري زده کوم، دا سخت ده.
که ماشومان تر پردی په خپل مورنۍ ژبه په زده کړه کې ښه پرمختګ کولای سي، نو مدني فعال وحیدالله جمعزاده هم وایي له کلونو کلونو څخه په دې هڅه کې دي چې دغه کډوالو ماشومانو ته دې په خپلو مورنیو ژبو زده کړې ورکړل سي، خو ږغ یې نه اورېدل کېږي.
هغه پښتانه ورونه چې مثلا ولسوالیو راځي، دوی چې ښار ته راسي، ښار کې ټولې زده کړې په دري ژبه باندې دي او دغه ماشومان ډېر ورسره په تنګ دي.
که په مورنۍ ژبه زده کړې کول د ماشومانو لومړی حق ګڼل کېږي، نو امین الله بهار هم وایي دغه ماشومان په یو وخت د بلې ژبې او درس له زده کولو سره مخ دي او دا کار ستونزمن دی.
دلته لومړنی مشکل او د کوچني لومړنی حق همدغه داسې پلار مورې کومه ژبه کاروي، دی باید په هغه ژبه باندې اول مکمل پوه شي او لومړنۍ زده کړې هم باید په هغه ژبه ورته ورکړل شي. خو دلته لومړنۍ ستونزه همدغه داسې په خپل مورنۍ ژبه باندې ماشومانو ته درس نه ورکول کېږي او هغه تر دوم او درېیم او څلورم پنځم صنف پورې تقریبا دوی دومره کولای شي چې بله ژبه زده کړي.
دا چې دغه کډوالي کورنۍ وایي مدني فعالان، علمای کرام، مشران او خلک دي د ښوونې او روزنې پر ریاست زور راوړي ترڅو په ښوونځیو کې د دري تر څنګ پښتو هم عام کړي، نو د غزنی د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار د تل په څیر بیا هم وعده ورکوي، وایي په پام کې لري چې دا کار ترسره کړي.
و موږ به په نصاب کې ستونزه ولرو، ځکه چې دوی کتابونه موږ بیرته په پښتو ورته ترتیبو او تنظیموي او د تصفارو وخت به ونیسي. خولې دا دوی حق دی چې پښتو باندې زده کړې وکړي. مسلکي استادان پښتو ژبې یا د دوی په مورنۍ ژبه باندې تدریس ورته وکړي، په دې کې به ستونزې ولرو، خو رسمن دا باید دوی په خپل مورنۍ ژبه باندې ورته واوړي.
یاد دی وی چې د غزنی ښار ته په دا وروستیو کې د سختو جګړو له امله له ډیری پښتون میشتو ولسوالیو څخه په زرګونه کورنۍ راکډه سوي دي چې ماشومان یې له یاد ستونزې څخه کړیږي.
و مورل چې د غزنی مرکز ته د دې ولایت له نورو پښتنو میشتو سیمو څخه د کډه شوو کورنیو ماشومان وایي په مورنۍ ژبه د زده کړې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د نورستان او کونړ اوسیدونکي بیا وایي چې د کونړ او د نورستان ترمنځ غځېدلی سړک کنډو کپر دی چې له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د نورستان ولی بیا وایي چې د ټولګټو له وزارت سره یې څو ځلې د دې سړک د پخولو ژمنې ترلاسه کړي، خو تر اوسه پورې دغه ژمنه نه ده عملي شوې. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د نورستان اوسیدونکو وای د اسداباد او پارون ترمنځ سړک ډیر زیات خراب شوه. موټر چلوونکو او سورلۍ د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. یو تن مولوی عبدالجلال حقانی چې اسداباد ته له پارون راغله، د سه شنبه په ورځی ازادي رادیو ته د سړک د خرابوالي پاړه وویل.
د کونړ لا تر پارون پورې د دوو ولایتونو ترمنځ یو ترانزیتي لار ده. موږ د دې مشکلاتو سره دونه مخ شولو چې زمونږ دا ډډې په ګاړو کې دونه دغه شوي چې بالکل یعنی تداوی ته ضرورت لرو ځنه خل، او دوړې خو په موږ باندې داسې پرتې وي چې زمونږ د ځنو ملګرو هغه قواري بېخي نه معلومېدلې. تر دغه حده پورې دغه سړک خراب.
د نورستان د ښځو چارو پخوانۍ رئیسه میرمن زاهده فیضان وایي د سړک د کنډو کپروالي په وجه د سړیو په پرتله خویندې د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د کلو او د قرو قصبات نه خویندې په مغه دغه تذکیره کې راوړل کېږي. ټول د نورستان د وو ولسوالۍ سړکونه چې دي خامه دي، حاصلات لارې یو بل سره وصل نه دي، او ښځینه ماشومان هم داسې بعضې ساري ناروغیو کې نورو مسایلو کې ولادي مورګانې نوزاد تولد شوي ماشومان چې کله ننګرهار ته یا اسداباد ته انتقالېږي په لاره کې له منځه ځي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد سړک د جوړولو او ترمیم په اړه یې څو ځله د فوایدامي وزارت چارواکو سره خبرې کړې او هغوی هم ورسره د سړک د قیر کولو د پاره بې شمېره ژمنې کړې، خو تر اوسه یې یوه هم نه ده عملي کړې.
د نورستان دغه لاره ډېر بد وضعیت کې قرار لري او په دې مورد کې مو د وزیر صاحب په وعدامې سره څو ځله مجلسونه هم نیولي دي، خاصتا د معینې حفظ و مراقبه سره، خو متاسفانه هغه لازمه توجه لا تر اوسه پورې ورته نه دی کړی. همدا اوس هم د عاجل یو ترمیم ته ضرورت لري، او د ژمي واورې او ورختونه او بیا د غرونو راښویدل او د هغې نه علاوه د اوړي بارانونه او سیلابونه دغه لارې بالکل ډېر بد وضعیت کې قرار لري.
والي وای د نورستان د سرکون کورونو د جوړولو پاړه ولسمشر غنی هم د فایدامي وزارت ته سپارښتنې کړې، خو هغې ته هم د یاد وزارت مسؤلینو اهمیت نه دی ورکړی. یو ځل بیا غواړي چې د ټولګټو وزارت سره د سرکونو د خرابوالي ستونزې شریکي او هغوی ته کړش منی ور یادې کړي.
کابل ته روان یم، دا اوس چې تاسو سره مصاحبه کوم زه د نورستان کابل په لاره کې یم، ورځمه سبا ورسره مجلس لرم او دغه مسلې باندې جدي بحث ورسره کوم، او که د هغوی له خوا نه د اجراتو ډاډ مې ترلاسه نه کړه بیا د موضوع د راتلونکي ولسمشر سره شریکوم.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت غرنی ولایت دی چې په لغمان او کونړ کې ورته لارې تیرې شوي، چې تر اوسه په نورستان کې پوخ سرک وجود نه لري. کوم سرک چې له اسدآباد څخه د کونړ مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې څو کاله وړاندې قیر شوی و، هغه هم اوس بیرته ویجاړ شوی او بیا رغونې ته زیاته اړتیا لري.
ازادي راډیو اوري او سند افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو کابل ته نږدې د امریکا د هوایي حملې په نتیجه کې د وژل شویو افغان ځواکونو وژل کېدو ته کتلي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، افغان چارواکو تایید کړی چې یو شمیر افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت و چې په لوګر ولایت کې تر حمله لاندې راغلل. د ورځپاڼې په وینا سلګونو طالب سختریزو د دوشنبې په ماښام پر ازره ولسوالۍ حمله وکړه، او په دې حال کې د امریکا له هوایي ځواکونو مرسته وغوښتل سوه. خو د لوګر والي د ویاند شمشاد لاروي په وینا امریکایي الوتکو په ناپامۍ کې د افغان ملي پولیسو پوسته په نښه کړه. ناټو د سه شنبې په ورځ وویل چې د دې پیښې په اړه جدي تحقیقات کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان مارټین اوډونیل هم تایید کړی چې حمله شوې او د افغان ځواکونو د وژل کېدو په اړه تحقیقات روان دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا په ټول افغانستان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو له دوامداره حملو سره مخامخ دي، او د خپلو پوستو څخه د دفاع لپاره د افغانستان او امریکا د هوایي قواوو پر هوایي حملو تکیه کوي. د ورځپاڼې په وینا د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې امریکا په افغانستان کې د هوا له لارې د 3000 بمونو په وسیله اهداف په نښه کړي دي. نیویارک ټایمز لیکلي چې د بمونو دا شمیر چې پر افغانستان غورځول سوي د 2018 کال د لومړۍ شپږو میاشتو په پرتله دوه چنده، او د 2018 کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 15 چنده زیات دی. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې هم د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د هوایي حملې په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا افغان امنیتي ځواکونه له لسو ورځو راهیسې په ازره ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي، او د دوشنبې په ماښام یې د امریکا له هوایي قواوو مرسته وغوښته. خو د لوګر ولایت د چارواکو له قوله ویل سوي چې یوه پوسته یې د امریکا د هوایي قواوو د بم هدف وګرځېده. د لوګر د ولایتي شورا یو غړي عبدالولي وکیل سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي چې نړیوال ځواکونه باید دا تېروتنه تکرار نه کړي، او که دا بې پامي دوام وکړي لویه ستونزه به رامنځته سي. په مقاله کې راغلی چې د لوګر ولایت ازره ولسوالۍ ځکه هم ډیره مهمه ده چې هم له پاکستان سره ګډه پوله لري او هم له کابل سره. نو د ورځپاڼې په وینا پر دغه ولسوالۍ جګړه شوي چې نه سختریزي او نه هم حکومتي ځواکونه پر دغه ولسوالۍ بشپړه واک لري.
ازادي راډیو اوري اوسم نړیوال موضوعات ته مخه کوو. په داسې حال کې چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو لومړۍ برخه نافذه شوې یا جاری شوې، د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي دوی غواړي چې ایران د نړیوالې ترهګرۍ له ملاتړه لاس واخلي او په منځني ختیځ کې خپل منفي فعالیتونه پای ته ورسوي. بولټن دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر د سې شنبې په ورځ له نړۍ وغوښتل چې له ایران سره د سوداګرۍ نه کوي. جزئیات د اجمل ان رپورټ کوي.
پر ایران د سې شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو لومړۍ برخه له سره پیل شوه. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي واشنگتن د بیلابیلو هیوادونو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له ایران څخه د تیلو صادرات هم صفر ته راکم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د سې شنبې په ورځ پر خپل ټویټر د نړۍ هیوادونو ته له ایران سره د سوداګرۍ په اړه خبرداری ورکړ. ښاغلي ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، پر ایران بندیزونه رسمن پیل شول. ټرمپ ویلی دا به تر ټولو سخت بندیزونه وي، او د نومبر په میاشت کې به تر ټولو لوړې اندازې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی که هر څوک له ایران سره سوداګري کوي له امریکا سره به یې ونه کړی شي. هغه بندیزونه چې پر ایران د سې شنبې په ورځ پایل شول، پکې د ډالرو بانک نوټونو ته د ایران لاسرسی او د دې هیواد مهم صنایع لکه د موټرو او قالینو صنعتونه په نښه شوي دي. ګمان نه کېږي چې دا بندیزونه به د ایران پر اقتصاد فوري اغېزې ولري. خو د امریکا د بندیزونو دویم پړاو چې ټاکل شوی د نومبر د میاشتې له 15 نیټې به پیل شي او د ایران د تیلو مهم سکتور به په نښه کړي. ښایي د ایران لپاره سربیره پر دې دروند اقتصادي ګزار وي چې د تیلو درېو لویو پیرودونکو یې چین، هند او ترکیې د ایران څخه د تیلو په اخیستو کې د پام وړ کمی له راوستو ډډه کړي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د هند، چین او ترکیې لخوا د ایران څخه د تیلو پیرودلو ته اندېښنه نه لري وویل. جان بولتن وایي نه، موږ له ټولو هیوادونو سره کار کوو چې له ایران څخه د تیلو صادرات صفر ته راکم کړو او په دې برخه کې پرمختګ هم کوو. فکر کوو چې دا بندیزونه لا د مخه ځپونکي دي او همداسې به دوام وکړي. فکر کوو چې دا به د ایران لپاره ډیر منفي اقتصادي عواقب ولري. یو شمېر اروپایي هیوادونه چې له ایران سره یې اتومي تړون لاسلیک کړی د ولسمشر ټرمپ د پریکړې په اړه سخت اندېښمن دي. هغه پریکړه چې څو ستر اروپایي شرکتونه یې د جرمې له ویرې له ایران څخه وتلو ته اړ کړي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ وویل ایران سره یو هر اړخیز تړون ته د رسیدو لپاره خبرو اترو ته چمتو دی. خو د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سې شنبې په ورځ د فاکس نیوز ټلویزیون ته ویلي موږ د نړیوالې ترهګرۍ له ملاتړ په منځني ختیځ کې له شرارت او د بالستیک توغندیو له پروګرام څخه د ایران د یو پراخ په شاتګ غوښتونکي یو. بولټن ویلي په ایران کې ډېر سره روان دي چې تهران یې باید په اړه ځواب ووایي.
اته بجی او شپږ دقیقې دي او مخکې له دې چې د خبرونې دوهمې برخې ته ورسیږو یو بله نړیواله موضوع. بریتانیا له روسیې څخه د دو مشکوکو کسانو د ورسپارلو غوښتنې ته چمتووالی نیسي. دغه دوه کسان په بریتانیا کې د روسیې پر یوه پخواني جاسوس د اعصابو په فلجوونکو موادو په حمله تورن دي. سالم محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي.
بریتانیا غواړي هغه تورن کسان د روسیې لخوا وروسپارل سي چې د روسیې پر یوه پخواني جاسوس د اعصابو په فلجوونکو ماده په حمله تورن دي. ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د بریتانیا سلګونو پولیسو او استخباراتي مامورانو بریتانیا ته د دوغو دو روسانو له داخلېدو نیولې د دوی تر تک پورې د دوی د خوځښتونو او فعالیتونو په اړه معلومات راټول کړي دي. د بریتانیا اسوسییټډ پریس خبري اژانس تیره میاشت راپور ورکړی و چې پولیسو دوه روسان چې په سالسبری کې د روسیې پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د اعصابو په فلجون کې ماده د حملې شک قربان کیږي پیژندلی دي، خو دغه راپور رسما تایید شوی نه دی. ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې په حکومت کې دننه تر بحثونو وروسته بریتانیا ته د دوغو دو روسانو د ورسپارلو لپاره فشارونه زیات شوي دي. په حکومت کې دوه نظرونه سته. یوه ډله د هغې پیښې په تړاو د مسکو په وړاندې د لندن د شدید اقدام غوښتنه کوي. بل ډله بیا بریتانیا ته د مشکوکو کسانو د ورسپارلو غوښتنه په سیاسي برخه کې ناکامي ګڼي. داسې ښکاري چې د مشکوکو روسانو د ورسپارلو غوښتنه به د روسیې لخوا رد سي، ځکه چې د روسیې د اساسي قانون له مخې بل هیواد ته د روسیې اتباعو سپارل منع سوي دي. پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د اعصابو په فلجوونکي ماده حمله په مارچ میاشت کې سوې وه. دوی په سالسبری سیمه کې په بېسد حالت کې وموندل سول. بریتانیا د مسمومولو په دې پیښه کې روسیا د خیر بللې ده او وایي چې کارول سوي مواد ناویچوک نیمیږي. دغه زهرجن مواد په 1971 او 1980 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځ لخوا تولیدېدل. روسیې د مارچ میاشتې په حمله کې خپل دخالت په وار وار رد کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. اوس به حمله اسمت سروان و ورو چې آیا د اپل کمپنی خپل تولیدات البته د موبایل تلیفون تولیدات چې پلور یا ګټه کوي.
د ځینو اټکلونو خلاف د اپل کمپنی آیفون ایکس ښه پلورل شوی او له کبله د اپل کمپنی عاید لوړ شوی دی. د سږ کال په دوهم فصل یا وروستیو درو میاشتو کې د اپل عاید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې ولس ډیر شوی چې 3.5 میلیارد او 300 میلیون ډالر ته رسیږي. د اپل د عوایدو د زیاتېدو یو اصلي وجه آیفون ایکس ښودل شوی چې بیه زر ډالره ده. په دې توګه اپل نه یوازې هغه هدف ترلاسه کړی چې دې کمپنۍ یې اټکل کړی و، بلکې تر توقع زیاته ګټه یې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د اپل عاید د نورو فصلونو په نسبت په دې یوه کې لږ و. اپل وای چې په وروستیو درو میاشتو کې یو 40 میلیونه او 3 لک آیفونونه پلورل دي. د شرکت تیر کال هم دومره آیفونونه پلورل وو، خو د سژنوی موبایلونو بیه لوړه ده. اپل اټکل کوي چې د راتلونکو درو میاشتو عاید به هم د 15 میلیارد او 28 میلیارد ډالرو ترمنځ وي. اپل لومړنۍ امریکایي کمپنۍ ده چې شتمنی تر 1 میلیارد ډالرو واوښته. امازون هم خپل شتمنی 900 میلیارد ډالرو ته رسولې ده.
او اوسم یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ټاکل شوی د هغو درې چکي سرتیرو جسدونه چې په پروان ولایت کې په یوې ځانوژونکي حملې کې وژل شوي وو نن د چک جمهوریت مرکز پراګ ته ورسېږي. په افغانستان کې د دې درې چکي سرتیرو له وژل کېدو سره په چک جمهوریت کې په افغانستان کې د دې هیواد د سرتیرو د ماموریت په اړه تاوده بحثونه راپورته شوي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزیر وایي په دې وزارت کې به له هغو کسانو سره قانوني چلند وشي چې د خیالي پولیسو یا یوازې د کاغذ پر مخ د پولیسو په نوم په تشکیل کې په لاس لرلو تورن دي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي واشنګټن د بیلابیلو هیوادونو سره په همکاري هڅه کوي چې له ایران څخه د تیلو صادرات صفر ته راکم کړي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی وایي هیواد پر ایران د امریکا له بندیزونو سره موافق نه دی خو ورسره به سم عمل وکړي. خبرونه تفصیل کولای شي چې به هم د ازادي رادیو په ویپانه کې ولولې پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ان ټکی انکم وړاندې د ازادي اوریدونکو ونیز پروګرام در تخبرو خو له هغه مخکې یو تفصیلی راپور. په افغانستان کې د دوشنبه د ورځې را په دې خوا د پولیو پر ضد یو عمومي کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د چارواکو په وینا د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته شاوخوا 9 میلیونو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د اصل د پولیو د ویروس په اړه د عامه پوهاوي یو ټیم له کندهار هلمند ته تللی و چې هلته په ویل کېږي په 50 ولسوالیو کې د پولیو د ویروس خطر تر بل هر وخت ډیر شوی دی. که څه هم دغه وژونکې ناروغي په له ډیرو هیوادونو څخه د دغې ناروغۍ ټغر ټول شوی خو افغانستان کې بیا هم د دغې ناروغۍ څو پیښې په روان کال کې ثبت شوي. کندهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له هلمند سره پوله لري. د پولیو په ضد د یونیسف مسؤولینو په هلمند کې لسګونو خبریالانو ته د یو عامه پوهاوي په کنفرانس په پروګرام کې ویل چې خبر اعلان کولی شي چې خلک د دغې وژونکې ناروغۍ له خطرونو خبر کړي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دایی هم په دې پروګرام کې ګډون کړی و او په دې اړه دغه تفصیلي راپور له لشکرګاه راستولی دی.
په یو ګرم لچت نه ټیټ خو پراخه تالار کې پرتې ټولې چوکۍ ډکې دي. د سالون په پای کې پر یوه سور رنګ لوی بینر لیکل شوی دی موږ پولیو ختمول غواړو. د کندهار څخه چې په څو ولسوالیو کې مثبتې پیښې موجودې دي د یونیسف ځینې کسان راغلي دي او غواړي دا ځل د هلمند څخه د محلي ملي او نړیوال رسنیو د نتاکانو د لارې خلکو ته د پولیو د وژونکې ناروغۍ زیانونه ورسوي. خو ولې ویاندویان په افغانستان کې د یونیسف ویاند او د اړیکو مسؤول سید کمال شاه وایي که ملایان او خبریالان د پولیو ناروغۍ په ضد کمپاین کې د دوی سره مرسته وکړي افغانستان به په روان میلادي کال کې د پولیو د فلج کوونکي ناروغۍ نه پاک سي.
لکه هلمند چې هلمند ډېر پراخ ولایت دی او تر هر چا پورې د رسنیو بغیر رسېدل اسانه کار نه دی، نو کله چې رسنۍ ښکېلې وي په پروګرام کې خبرې وي او خبر بیا تر خلکو پورې ورسوي نو د خلکو آګاهي هم لوړېږي او لاغه د پروګرام د ګټې هم خبرېږي.
د پولیو واکسین چې د 1988 میلادي کال راهیسې په ضد کلک کار پیل شوی دی په افغانستان کې د بیلابیلو ستونزو او چلشونو سره مخامخ شوی دی. اوس هم د پولیو د واکسین د کمپاین په وړاندې عمده ستونزې نامنې ده. خو په هلمند کې په غسیمو کې چې د طالبان په ولکه کې دي د روغتیا د وزارت د چارواکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ یوازې د هغې د تطبیق پر ډول ستونزې تر 15 لک زیات ماشومان ترې بې برخې کړي دي.
Thank you.
په هلمند، کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې لا هم د پولیو لس مثبت پیښې وجود لري چې د روغتیا پلانو په خبره اکثر یو څو ځله واکسین هم اخیستی دی. خو علت څه دی؟ په افغانستان کې د یونیسف ویاند او د اړیکو مسؤول سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل ناامني د کورنیو نپوهاوی او دمګړۍ د پولیو د واکسین پر سر پرتې ستونزې نه پرېږدي ماشومان خپل مکمل دوز پوره کړي او د پولیو په ضد وقایه سي. سید کمال شاه د دې پوښتنې په ځواب کې چې که افغانستان پاک سي نړۍ د پولیو د وژونکي ناروغۍ نه پاکېږي وویل
بالکل ځکه د زموږ د پولیو په مورد کې کوم کلنۍ ټیکنیکل ایڈوایزری ګروپ میټینګ د هغو یو ریکمنډیشن هم دا و په افغانستان کې به په خاص ډول که کندهار او هلمند کې موږ پولیو له منځه یوسو نو انشاءالله ټوله نړۍ کې به دا نه وي. ځکه که موږ تاسې وګورو په نړۍ کې دا وخت موږ شاوخوا دیارلس پیښې لرو نو په هغو کې لس په افغانستان کې دي. په هغه لسو کې بیا تقریبا شپږ په دې حوزه کې دي. نو که به دې حوزه کې له منځه یوړلې شي انشاءالله په افغانستان کې هم دا ناروغي
دم ګړې د هلمند د پنځو ولسوالیو څخه تر ټولو ډیر وایروس په سنګین، دلی او خانشین کې موجود دی. په هلمند کې تیره میاشت د پولیو د واکسین څخه نږدې شپږ لک ماشومان پات شول. همدا روانه اونۍ د پولیو په ضد د واکسین یوه بله دوره هم پیل شوه چې د روغتیا د ریاست د مسؤلینو په خبره یوازې به په پنځو ولسوالیو کې وکولی سي هغه تطبیق کړي. خو د طالبانو سره د موجودې ستونزې پر سر نسي کولی په ټولو ولسوالیو کې ماشومانو ته واکسین ورسوي. دلته په هلمند کې د رسنیو کارکوونکي په خاص ډول د خبرونو ویاندویان او د یو شمېر نړیوالو او ملي رسنیو خبریالان وایي د پولیو په ضد به د روغتیایي ادارو سره د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته وکړي، خو پخوا تر دې د پولیو د ضررونو او مخنیوي په برخه کې دومره معلومات نه درلودل.
دغه د پولیو کوم واکسین اړوند چې کوم پوهاوی و خبریالان پورې ورسېد، تر څو خبریالان به وکولی شي دغه پوهاوی تر لرو پرتو سیمو د خپلو رسنیو له لارې بدرګه کړي.
خبریالان اکثره وختونه حقایق خپروي نو ځکه خلک ورته هغه ډېر باور باندې کوي او دوی د حقایقو د خبرولو په هغه سترګه ورته ګوري.
تر ډېره حده کوم چې زما مسؤلیت دی یو خبریال په حیث دا اوسنۍ د دې ورکشاپ یا پریزنټیشن هغه څه و چې زما ستونزې راته حل کړي.
په افغانستان کې د یونیسف ویاند سید کمال شاه وایي که په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ مخه ونه نیول سي ډیر ماشومان به د دغه وژونکي ناروغۍ له خطر سره مخامخ سي. په افغانستان کې چې تر ډیره یوه سنتي ټولنه ده او ښځو ته په ډیرو کارونو کې د مداخلې او پریکړې واک نه ورکول کېږي، خو ښځې د پولیو په ضد روان بهیر کې څه مرسته کولی سي. په لشکرګاه کې د یونیسف لخوا د پولیو په ضد دغه یو ورځنی ورکشاپ ته د محلي رسنیو یو شمېر ښځینه ویاندویان هم راغلي وي. دوی وایي د ښځینه ویاندویانو لخوا د پولیو په ضد خبرې شاید د نارینه ویاندویانو په نسبت د کورنیو پر ښځو ښه اغېز وکړي او ماشومان ته د واکسین په رسولو کې موثرې تمامې سي.
زما په نظر ښځه کولی سي ځکه د هغې اولادونه دي نو کولی سي کله چې واکسیناتوران ځي د هغې د کور دروازه ټکوي. هلته نارینه نه د کور وتلي نو دا ډیر رول لوبولی سي ځکه ماشومان بده وي یا هم ناروغ وي. دغه نظر باید د ذهن څخه لرې کړي چې دا ماشوم یا مریض دی او یا هم بده دی. که بده وي مې باید راکښېنه وي واکسین ځکه ډیر مهم دی، د ژوند خبره ده. او که ناروغ وي هم ځکه دا د ناروغۍ تاوان نه بلکې فائدہ کوي. یو شجنه نه تاکه کولای شي چې ډیر رول ولوبي په دغه بخش کې چې مثلا واکسین څه ګټ لري د دې ترڅنګ چې خپل مثلا د واکسین د عامه پوهاوی پاک له خبرو وکي د دې ترڅنګ دا هم ویلای شي چې ډیر ګټ لري.
پروان میلادي کال کې د هیواد په سطح د هلمند په نادالی، د کندهار په شولې کوټ، سپین بولدک او خاکریز ولسوالیو ترڅنګ د ننګرهار په کابا او د کونړ په غازی آباد ولسوالیو کې هم د پولیو مثبت پیښې موجود وي چې د یونیسف د مسؤلینو په خبره ټولو ته حد اقل یو ځل واکسین هم ورکول شوی و. دا ټولې هغه سیمې دي چې د پاکستان سره د ډیورنډ سختګي کرښې په امتداد د ناامنه سیمو سره ګډي پولې لري.
ناروغي هغه مرګ عمر ډېر زیات وکړه. کوم کسان چې مړ کېدل هغه خو به مړه ول، خو کوم کسان چې به له دې ناروغي څخه په اصطلاح متاثره شول یا به فلج شول نو ټول عمر لپاره هغه.
روغتیا پلان وایي پولیو د محوي وړ ده او یوازې په دوه څاڅکي واکسین سره کېدلی سي د یو ماشوم د عمري فلج او مرګ مخه ونیول سي. که څوم د یاد واکسین پاړه د خلکو په منځ کې ډول ډول اوازې موجودې دي، خو د حلال او پاکوالي پاړه د اسلامي وادونو د معتبر علماو فتوی ښیي چې ګټور دی او د ماشومان د روغتیا په خاطر باید په لازمي ډول تطبیق سي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني. د یوې بلې خبرونه سره راغلی یم او تاسو ګڼ پیغامونه را سره دي چې لبیلابیلو ولایتونو او پر بیلابیلو ستونزو او مشکلاتو شخیدلی است. نو د دې لپاره چې ډیرو اوریدونکو ته وخت ورسیږي دا پیغامونه مولا تبصره پراته خبروم. په سر کې د غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکو ستونزه اورو.
السلام علیکم، زه اطلاع افغانی از غزنی ولایت قره‌باغ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما مونږ دا پیغام دی، دا حکومت غزنی ولایت قره‌باغ ولسوالۍ کې دی، دلته د عسکري کوټ نه دا وانونه راځي په کورو ته لګېږي، خلک غواړي زیانې انسانان ټول ساري انساني زیان اړولی دی، لیډر بدل کړي ورته راغلی دی. بې فائدې په ولسوالۍ کولار طالبان شاوخوا د ولسوالۍ نه تر دې جنګونه روان دي. ما د خپلو لوړو پولو چارواکو څخه هیله ده چې دې ولسوالۍ ته رسېدګي وکړي. خدای په امان.
السلام علیکم، زه عبدالولی ما د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زموږ د اشرف غنی څخه ډیر خوشحاله ډیر راضي په دغه کار باندې چې کوم زورواکي دي هغه کسان چې دوی ته مظاهرې کوي هغه د دوی طلبدار خلک دي. دا کسان غواړي چې ګډوډۍ راولي، غلا او پروپاګان وکړي. موږ د دې څخه ډیر په ویا ویا ډیر راضي چې دوی دغه کار زخه ډیر په ډیر ډیر راضي ډیر خوشحاله وي. کدا چې کسان ګیر کې د قانون منګول څه وساري یو جهان مننه بیا هم ځنې خوشاله بیا هم ځنې راځي. والسلام.
السلام علیکم، نصیر الله نصیر غزنی ولایت څخه. مشکل مو دا غواړم چې موږ په مکتب کې وایسته کېږي او له ټول الکانو څخه نمرې کاږي. هغه الکان چې غلانې وایسته لري وته نمرې کوي مننه.
بله سلام علیکم، زه د روزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه دا پیغام پیښم چې د خاص روزګان د ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکو یا د افغانستان د اروایي ځواکو په بمبار کې ملکي وګړو ته سخته تلفات رسېدلې دي. زموږ د لوړپوړو ځواکو څخه دا هیله لرو، د مشرانو څخه دا هیله لرو چې د خاص روزګان د ولسوالۍ ملکی اولس ته دې په پام لرنه ونیسي او د نظر څخه دې نه باسي. زموږ ولسوالۍ داسې غرنۍ منطقه ده، د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ پیغام تر لوړپوړو قامات پورې ورسوي.
زه خنزره ملوال د پکتیا ولایت زریارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په مرکزی دولت باندې غږ کوم چې اکثره غونډو کې ملي سرود پیلېږي خو د ملي سرود احترام ته درناوی نه کوي او نه درېږي ناشوي. درې لوشتګي په نامه لګېږي نو چې دولت وي هلته قانون پلی کېږي. قانون شته خو څوک یې په کیسه کې نه دي. هر سړی په دې کې لګېدلی دی چې څو بنګلې څو اپارتمانونه څو هوټلې
خبر کو چار وقت انتظار ہم لوگ. السلام علیکم.
السلام علیکم، سید ولی ما د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ ولسوالۍ ډېره سخته وچه ده، د دولت لخوا څخه هېڅ همکاري نه ده ورسره شوې یا د موسساتو لخوا، او چې دولت بندونه جوړ کړي او خلکو ته خدمت وکړي. او ډېر د خدمت خلک شته چې په زابل مرکز کلات کې دي، خو خلک یې کار ته نه پرېږدي، ممانعت یې ګرځي. نو موږ دا غواړو له ټولو خلکو څخه د ټول ولس څخه د دولت څخه چې د میزان د ولسوالۍ او هغه موسسات چې میزان ته دغه سوي دي معلومې سوي دي چې ژر تر ژره کار وکړي. میزان د ډېرې سختې وچکلۍ سره مخامخ ده. وسلام.
لومړی السلام علیکم ورحمت الله. زمو تحویر د غورما څخه پیغام سرتوم. هیله د چې نشر زه د ښاغلي اشرف غنی خان څخه خدا هیله کوم چې یو تاریخي خدمت و مظلومو افغانانو ته وکړي چې د 40 کالو وروسته د آرامۍ ژوند شروع، یعنی په هر قیمت چې وي د مخالفینو سره صلح باید وکړي. ځکه